دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته راغلاست وایم. په خبرونه کې ملیحا میرزاده هم را سره ده. ځینې رپورټونه به در خبرو ورسره. ستاسو د سیمې تازه مهم او لوی خبرونه هم له تاسو اورو. سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. ټټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په شمالي وزیرستان کې د ځایي اوسیدونکو احتجاجي پرلته چارواکو سره تر موافقې وروسته ختم شوې دي. چارواکي وایي په کوټه کې په اف سی ځواک د بریدګرو حمله یې ناکامه کړې ده. او نن په ترکی کې د بیت المقدس پاړه د اسلامي هیوادونو سازمان سرمشري زکیږي. تفصیل: د شمالي وزیرستان د چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ سر موافقه وروسته د امیر علي احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن پېشمنی محل مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال اظهر اقبال عباسی بیگا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیت ټینګولو او پناه امنیو کې د ورانو یا زیانمنو شو کورونو تاوانونو ورکولو لپاره اقدامات کوي. د زیاتوي چې سرتیری به د شپې پر مهال هم پسې مکې گشت کوي چې دا ناامنۍ او مخنیوي وکړی شي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمېر کسانو بېګانه وخته په استولو پیغامونو کې موافقه تایید کړې ده. ایاز خان مشال ریډیو ته د موافقې هغه نقل هم استولې چې ورباندې د مظاهره کوونکو د استازیو او د نوموړي لاسلیکونه دي. پرلت بېګا د شپې شاوخوا 2 بجې پای ته ورسېد. په امیر علي کې د خلکو د اتوار په ورځ تر هغې وروسته احتجاج او بیا لټ پیل کړ چې د خالی پشپا په امیر علي او میرام شاه کې په هدفي وژنو کې 3 کسان وژل شول. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سی ځواک په مرکز د 500 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیګا خبریالانو ته وویل، د تراوو په وخت وسلوالو په مددګار مرکز د توغندیو او راکټونو برید وکړ. غوښتل یې چې هلته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے ہیں تراوی
دیوائی دو دشمن او ترہ گرو نیت تا و چھ مرکز تن نو زی د تراو وقت و غختل چ دل بانزه پر محل زیات خلق و وشنی خو زمگ زڑور زوانان پ مڑان و جنگیدل.
د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو بیان کې ویل، په حمله کې 500 وسلوال وژل شوي او 4 افسي سرتیري ژوبل دي. بوکټي زیاته کړه، دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د نهي او چهارشنبې ترمنځ د شپې په مهال د کوټې په الماس کلي کې شوي وو. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون 3 وسلوال وژلي دي. د عملیاتو په وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوي وو او 3 سرتیري ژوبل شوي، چې پکې یو سید سناوله هغه پرون په اسپیټال کې عمر. د اف سی په مرکز د بیګانی برید ذمہواری لا چا نه ده منلې. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي تمکیږي نن په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د ورګډولو په مسودې خبرې وشي. په دغه مسوده کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو ته د چوکیو ورکولو سپارښتنه هم شوې ده. خو له باجوړه د منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان بیګا مشال ریډیو ته ویل، په یقین سره نشي ویلی چې اسمبلی به دغه مسوده منظور کړي.
ګورو چې څه کېږي، څومره خلک باید پاس کېږي نه پاس کېږي. بهر صورت سبا په ایجنډا باندې موجود دی د خیبر پختونخوا سره د انضمام او د 18 سیټونه جنرلي او ټوټل 23 سیټونه د هغو لپاره سبا آئینه امینمنټ روان دی.
د قبایلي اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده، ځکه چې ځینې مشران او ګوندونه د فاټه په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په حق کې دي او ځینې بیا مخالفت کوي او وایي چې په کار ده د قبایلي ولس راتلونکي په اړه لاهوی نه تپوس شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو په جوړولو سلا شوي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری بیګا مشال ریډیو ته ویل، ټاکل شوي په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه عالمان برخه واخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې بعد افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډه به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
تایری داونو ویل چې دا غونډه به کله جوړیږي، خو تیره جمعه په جاکارتا کې د انډونیشیا، افغانستان او پاکستان عالمان سره سلا شوي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅې کوي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس پاړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشریزه کیږي. پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د جمعې په ورځ ترکی لخوا رابلل شوي د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشریزه کې د ګډون لپاره ورځي. نوموړي ویل سهارمهال د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې پس په مازیګر کې سرمشریزه وي. ټاکل شوي چې د سرمشریزې ایجنډې د سر موضوع د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په وروستو کې پیدا شوې تاوتریخوالی وي. یو لوړ پوړی امریکایي سفیر خبرداری ورکوي چې له روس نه تر جرمني د بالټیک سمندر نه تیرېدونکي د ګیاسو پایپلاین پلان شوی پایپلاین امنیتي اندېښنې پیدا کوي او د امریکا بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا په بارنو چارو وزارت کې د انرژي د پالیسۍ او ماهر او د وزارت مرستیال وزیر سانډرا اوتکرک پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل چې امریکا د نورد سټریم دوه د ګیاسو پایپلاین مخالفه ده او ښایي بندیزونه هم ورباندې ولګول شي ځکه چې دا په اروپا کې د روس ناوړه اغېز زیاتولو امکان پیدا کوي. هغه ویل په سفارتي لارو د پروژې د ودرولو هر ممکن کوشش کوي خو زیاته کړه چې کانګرس حکومت ته اختیار ورکړي چې که ضرورت وي نو په روسي او پایپلاینو پروژو باندې بندیزونه ولګول شي. او ایران د یو برتانوي کنسورشم سره د تیلو د ساحې جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده. دا وروسته لاغې له یوې غربي کمپنۍ سره د تهران لومړی معاهده ده چې واشنگټن د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. په دغه هیواد یې واپس بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو جنوبي قومي کمپنۍ د لندن میش پر ګیس کنسورشم سره یو موافقه باندې دستخط وکړي چې له مخه به د ایران د جنوب غربي سیمې په کیران ساحه کې په راتلونکو لسو کلونو کې 655 میلیون بیرل تیل پیدا کیږي. داود مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوري. د شمالي وزیرستان انتظامی او مظاهره کوونکو ترمنځ تر موافقه وروسته د میرعلي پرلت پای ته رسیدلی. چارواکی وای د کوټی د اف سی پر مرکز په بریټ کې 15 وسلوال وژل شوی.
انیشلی انگیج کی اف سی نے اور انہوں نے دہشتگردوں کو مارا ہے.
پقامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو استاذی وای ته مدچ په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو پر مساویده نن خبري وشي. نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي غونډه کیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم هم ورغلی.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے.
پاکستان وای کابل او اسلام آباد د مسئلو د هواری لپاره ګډ کار کولو ته سلا شوې دي. ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړئ. موږ په سندرې در خبرې کړو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهره کوونکي وای بیگانه وخت تر مذاکراتو وروسته د میرعلي پرلت پای ته رسیدلی دی. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان بیگا پیشلمی مهال مشال راډیو ته ویل په استولي پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته یې د امنیت ساتلو او د هدفي وژنو د مخنیوي ضمانت ورکړ. د مظاهره کوونکو هم په استولي پیغام کې له انتظامی سره موافقه تایید کړي. احتجاجي پرلت د یک شنبه یا اتوار له ورځې راهیسې روانو. ایاز خان د موافقه او نقل هم مشال راډیو ته استولی چې ورباندې د پرلت د ګډونوالو مشرانو او نوموړي لاسلیکونه کړی دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان چارواکو او د میرعلي مظاهره کوونکو مشال تاویلی چې د جرګې وروسته میرعلي چوکې پرلت ختم کړل شو چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټې غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټي د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټي کې هم شامل وو د وزیرستان یې مشال ته پلیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامیه ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو هدفي بریدونو مخانیولو د ډنګو کورونو ماویزې زر ورکولو به انتظامیه او فوز پوره ډول هڅې کړي او د شپې مهال امنیت لپاره به امنیتي سرتیری لیویز او خسادار ځواک شریکه ګشتونه کړي. په دې اړه مو چې د شپې دوه بجې وروسته د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی هم په خپل لیکل شوي ځواب کې مشال ته دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجې ورکړې. پرلتوالو ته انتظامیه ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټولې غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیه پوره پوره هڅه کړي. شمالي وزیرستان میرعلي کې دغه پرلت شپږ ورځې وړاندې وروسته له هغې پیل شوی و کله چې دغلته په یوه شپه کې درې ځایي کسان نڅرګنده وسلوالو په کورونو دننه په ډزو ووژل، دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز په برید کې پنځه وسلوال وژل شوي او څلور سرتیري ژوبل دي. د پاکستان پوځ او د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیګا بوبل وسلوالو د تراوو پر وخت لومړی پر مرکز توغندي وورول او بیا یې مرکز ته د ننوتو هڅه وکړه چې له سرتیرو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د بلوچستان امنیتي او صوبایي چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. دوی ویل بیګا ماخوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سي ځواک پر مددګار مرکز د توغندیو برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د شپې خبریالانو ته وویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل. دی وایي د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننوځي، د تراوو وخت و او غوښتل یې چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه د سرتیرو ته د 10 لاکھ روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید وروسته ګڼ سرتیری د پیښې ځای ته ورسېدل او نښته پیل شوه چې له کبله د نوي کلي او چمن هاوسینګ ترمنځ سیمه تر یو ساعت پورې کلابند وه. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې وویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور سرتیری ژوبل دي. بوکټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د سه شنبې یا نهې او چهار شنبې یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلي کې شوي ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون درې وسلوال وژلې دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې درې سرتیري ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
د زوانانو غق
پ دو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
تاکل شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي، خو په اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي په پوره باور نشي ویلی چې دا مسوده به منظوره شي ځکه چې په روانه غونډه کې د غړو شمیر پوره نه دی. شاهین بونیرای معلومات راکوي.
تمه ده چې نن حکومت په آئین کې د دیرشم بدلون لپاره هغه آئینی مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلی سیمو ته د چوکیو ورکولو سپارښتنه شوې ده. د باجوړ نه د قومي اسمبلی حکومتي غړي شهاب الدین خان بیګا مشال لیډو ته وویل دوی ته چې د اسمبلی کومه ایجنډا ورکړل شوې ده په هغې کې دغه آئینی ترمیم شامل دی، خو په یقین سره نشي ویلی چې اسمبلی به آئینی مسوده منظور کړل شي.
ګورو چې څه کېږي، څومره خلک راځي، پاس کېږي نه پاس کېږي، بار صورت په ایجنډا باندې موجود دی د خیبر پختونخوا سره د انضمام او د کم 18 سیټونو جنرالي او ټوټل 23 سیټونو د هغه لپاره آئین امندمنټ کاروان.
حکومت وړاندې ویلي وو چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به د قومي اسمبلې د قانون او انصاف د کمیټې په غونډه کې په آئینی بدلون بحث کیږي او بیا به اسمبلې ته وړاندې کول شي، خو د کمیټې په ایجنډا د نورو معاملو له کبله دغه معامله وځنډېده. د کمیټې یو غړي محمد موین وټو وای په آئینی ترمیم با د مه په 22 نیټه بحث کوي. روای د می پر 22 بعد د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده چیړو. که چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټه کې به پر دې مسوده بحث کیږي. ځنې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځنې به یې په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی. د قبایلی سیمونو د اسمبلی یو شمیر غړي په حکومت نیوکه کوي چې د اصلاحاتو عمل په وخت پوره نه کړل شو او اوس چې د حکومت د واک موده پای ته پر رسیدو ده نو هلې ځلې ګړندې کړې دي. د قبایلی سیمونو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال په دغاړه وویل
داسې ډېر څه واضح پوزیشن نشته چې تاسو بدام نوټس کوي چې نن سبا اسمبلی کورم هم ډېر په مشکله باندې پوره وي، نو دام یو سوال ده چې داسې ورځو کې او بل روجم ده اکثر خلک عمرولا لاړ دي، نو پته نه لګي پدې چې دا خو آئینی امیډمنت تا بهتر هو دا چې 15 کال حکومت او کمیټې خپل جوړې کړې وي، نو په کار نو چې دا سي اخیری ورځو لا په اخیری ګڼټو لا د معاملات دورا وسته.
قبایلی سیمو کې اصلاحات د غزې د ولسونو یو لوی غوښتنه ده. حکومت په دغه اړه یو کمیټې جوړه کړې و چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سپارښتنه کړې و. خود حکومت دوه ائتلافي ګوندونه پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلا د دغه تجویز مخالفت کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
نن د ترکیه په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي سرمشري زکیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ورغلی دی. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه تر هغه وروسته وربلل شوې چې د غزې په تړانګ کې د مظاهرو پر وخت د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. احمد شاه اعظمي رپورت لري.
د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا و چې د بیت المقدس په اړه دغه ځانګړې سرمشریز نن مازیګر کیږي، خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نورې غونډې هم ترتیب شوې دي.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے، ہمارے وزیران صاحب اس میں.
ترکی د اسلامی هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشریز اول بړل ده. زموږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانېږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسېدلی. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشریزه وي. ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یو خوله ده او هیله ده چې دا سرمشریزه به مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطیني شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 60 فلسطینیان وژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شو کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی دغه سرمشریزه به پر نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغېز ولري او کنه، په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رای بدلولو لپاره ارزښت لري.
او آی سی نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې کنه سبب فوج واسي پای وابلو خود دغه ایمیل لري چې غندنه او کینی او پبلک اپینین یوز یې دایم وکړه نورو ډیرو خلکو کړی دای اهمیت دی دغه ځدې نه دی امریکای بایکوټ کولې شي او نو ور سره جګړه کولې شي او نه اسرائیل سره جګړه کولې شي ډیپلوماټیک دی پبلک اپینین دی بس.
نو موري زیاتوی چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکای سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو. ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي. دغه هیواد د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زور بللې و چې کله امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي.
هلته د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی عربي ټولنې ته وړاندیز کړی دی چې د مشورو لپاره دی له امریکا څخه خپل سفیران ور وغواړي. نوموړي دا وړاندیز پرون په قاهره کې د عربي ټولنې د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. د ویل دا کار دی د واشنگټن لخوا بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقالولو په غبرګون کې وشي. احمد شاه اعظمی د رویټرز خبری اژانس ته رپورټ له مهمو برخو سره یو ځل بیا.
ریاض المالکی تیر ورځ د مصر په سر شار قاهره کې د عرب لیگ غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې هغه په دې کې څه ډول زیان نه ویني که عرب هیوادونه د سلام مشورو لپاره خپل سفیران له واشنگټن څخه وروبلي. عرب لیگ دا ځانګړې غونډه د واشنگټن د هغه اقدام په خبرګون کې جوړه کړې وه چې د مې پر 14 نیټه یې په اسرائیل کې خپل سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړه. د دې اقدام وروسته زرګونه فلسطینیانو د غزه او اسرائیل پر پوله په احتجاج لاس پورې کړ چې اسرائیلي ځواکونو ډزې پر وکړې او شاوخوا 15 فلسطینیان یې ووژل او 1200 نور یې ژوبل کړ. اسرائیل ویلي وه چې د خپلو پولو دفاع کوي. د عرب لیگ غونډې پر مهال د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه په خپله تیره غونډه کې سلا سوي ول چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې پرې کوي چې په اسرائیل کې خپلې سفارتخانې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د غونډې پر مهال د لبنان پلاوی وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جرایمو نړیوال عدالت ته یو لیک لیږلی او غوښتنه یې کړې ده چې د فلسطینیانو د وژنو د ذمهوارو خلاف دې اقدام وکړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ریاض المالکی وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودل شوی دی ځکه چې د سعودي عرب او مصر په څیر یو شمېر عرب هیوادونه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له انتظامیه سره ټینګې اړیکې لري. بیت المقدس د مسلمانانو، یهودیانو او عیسویانو درو واړو لپاره مقدس ارزښت لري. یو شمیر هیوادونه دا دریز لري چې د دې سیمې د برخلیک په اړه د سولې د حتمی پریکړې تر راتلو دي هیوادونه خپل سفارتخانې بیت المقدس ته نه انتقالوي. بلخوا فلسطین غواړي چې عرب ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي فلسطیني ریاست پلازمینه وګرځوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې پر ګډ کار کولو سلا شوې دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي په جاکارتا کې د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو لپاره مهمې وبللې. نجیب عامر رپورټ لري.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په ونیزه خبري غونډه کې وویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي د سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرونو پس کړی دي. د مه په 14 د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټری تحمینه جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په غونډه ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسی د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسی ترمنځ په کابل کې چې په کومو اوو اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقې ته رسیدلي وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې باندې ډېر زر کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د مه په 14 د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یو ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم ویل چې په جاکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګرۍ خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مئ په 11مه د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړي پریکړه لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، یو یادونه درته کوم چې د مشال رادیو خپرونې چې تاسو په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز باندې اوریدي، په هغې کې د ستونزو له کبله وسې نشئ اوریدی. او ډېرو کسانو پر فیسبوک هم لیکلي دي، موږ له پرون راهیسې په دې ستونزې باندې د حلولو هڅې کوو. انجینران هلته ورغلي دي او هغوی کار کوي. خو تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک باندې، پر ویبسایټ باندې www.mashalradio.com زموږ خبرونې واوري، او په لنډو څپو 2113 کیلو هرتز، لنډو څپو 15,360 او لنډې څپې 15,255 باندې زموږ ټولې خبرونې واوري. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې یو عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ضد د غداري مقدمه خارجه کړې ده. ځینو سیاستوالانو تر هغې وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غدارۍ تورونه پورې کړل چې کله نوموړي په یوه مرکه کې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
لاهور هایکورټ د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداري مقدمه چلولو درخواست په دې ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداري مقدمې درخواست د پاکستان زنده‌باد ګوند مشر افتاب ویرک ایډوکیټ جمع کړی وو او ادعا یې کړې وه چې نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مئی پر 12مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې ډان سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا موږ ته په کار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولې پورې غاړې په ممبئی کې یو نیم سل کسان ووژني. د دا هم ویلي وه چې د رالپنډۍ په ترهګریز د عدالت کې لا تر اوسه ولې دا مقدمه سرته نه رسول کیږي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداري مقدمه چلول کېدلای سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړې دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فیلاندې د غداري مقدمه نسی چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخې د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتن نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداري وه، او د هایکورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا د غداري مقدمه نه جوړېده.
د نواز شریف له ویان وروسته د مئی پر 14مه نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مئی پر 15مه نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر سوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسي او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل ترهګر برید 1,000 کسان ووژل چې هند یې تور په پاکستان کې پر میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه پوري کړ. خو د دې له قانون ګرځول سوي ډلې پخوانی مشر حافظ سعید په دې کې لشکېلتیا انکار کړی وو.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مو واورېده. تاسو له دې رپورټ سره اوس هم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک را سره د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړئ. همداراز کولی شئ چې پر فیسبوک نه علاوه را سره په موبایل په ذریعه باندې په ټلیفونونو باندې هم رابطه وکړئ. او د ټلیفونونو لپاره داسې ده چې که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. څلور نور شمیرې هم دي، په هغې هم راسره رابطه کولی شئ. او که 3G یا 4G سهولت لرئ نو په سکایپ هم راسره رابطه کولی شئ. که په کور کې انټرنیټ لرئ نو له دې ښه خبره سره شته نه دی، په سکایپ راسره رابطه وکړئ، د خپلو تازه خبرونه مو خبر کړئ، غټې کیسې څه روانې دي ستاسو په سیمو کې له هغو مو خبر کړئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
اوریدونکو، په دغه کې په فیسبوک باندې راته ځینو خلکو تبصرې لیکلې دي. دا زه ګورم چې په دې کې کوم یو خبرونه دي. اجمل متیزه له خوست لیکي چې نن د روژې دویمه ورځ ده او خرنې او غزنی لوري ته لارې بندې دي، مکتبونو حالت خراب دی. وی والی د غزنی والی او د خرنې مشران چې دی هغوی اقدام نه کوي. وی خلک باید په دې روژه کې له مشکلاتو سره مخامخ نشي. سعید حمیدالله هلمندی لیکي چې بیګا د هند په آی پی ایل کې افغان لوبغاړي راشد خان خپل ځان خطرناک ثابت کړ. په څلورو اورونو کې یې ویراټ کوهلی، اے بی ڈیویلیئرز او موین علی آؤٹ کړل او ویش منډې ورکړې. عادل داوړ لیکي چې جی او سی او پولیټیکل ایجنټ د شمالي وزیرستان له ده سره مذاکرات وشو، خبرې وشوې، کامیاب شوې او د میرعلي درنا یا احتجاجي ناسته چې ده هغه ملتوي شوه او ځنډول شوه. یو کس را سره دی، رښتیا انتظار یې هم لږ وکړ، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیما.
زه د اطلاع ترین خبره کوم د ارنایي سره.
په خیر راغلی ترین صاحب، څنګه یې؟ صحت ته خدای
څنګه فامیر صاحب څنګه خې جوړې؟ په خیره
مننه، آباد اوسې، خوشاله اوسې.
پامیر ساحل صاحب نوې خبر دادی چې روزه راله نرخونه سیوا دی.
د څه شي شان نرخونه لوړ شوي دي؟
دا مطلب که غوخه دا هغه نرخ هم تر اوله سیوا دی. د چرګ مطلب مخکې 250 اوس په 300 ته ولاړه ده. غټه غوخه مطلب مخکې 400 و 450 دا سیار رقم. نور که دا خوراکي اندوانه مطلب دا بل نور هر شی چې دی مطلب هغه اوس تر روزه سه مخکې کم ریټونه او نرخونه هغه سره اوس سیوا دی.
دا ولې دا خلک نرخونه زیاتوي؟
دا بس مخکې هر سړی مطلب دا هر شی ناخې چې روزه راسي هغه دپاره هر سړی بیا خرچه کوي، مصرف کوي. دغه وجه سره دا شیانو باندې مطلب رش زیات سي. هغه رش وجه هغه بیا فایده اخلي که نه، هغه بیا مطلب د نرخونو سیوا کې شیان ګران خرڅوي.
صحیح، دا ښه کار دی که ښه کار نه دی؟ هسې خو دا خو د اقتصاد یو اصول دی که نه، چې څومره مطالبه زیاتیږي د یو شي، تقاضا د یو شي زیاتیږي، نو همغومره بیا قیمتونه هم ورسره لوړیږي. ځکه چې شیان خو ډیر نشي پیدا کېدی که نه، که اندواڼي نو هغه خو ډیر نشي پیدا کېدی، نو باید نرخ لوړ شي. داسې نه ده؟
یا پامیر بالکل دغه رنګ ده. دا خو نو غلط کار دی چې نرخونه سیواسي. په کار دا و چې روزې دپاره حکومت ته دا په کار دی چې دا نرخونو یو لیست ورکې باقاعده هغه باندې یو کار وکړي که
صحیح دی هغه به عملی شي. تاسو نرخ نامو ذکر چې کوئ کیږي عملی کیږي په داسې ځایونو کې چې چرته د سبزی منډیو کې یا په نورو ځایونو کې لیدلې مو دي چې هغه نرخ نامې عملی کیږي که نه؟
یا به خاص عملی کیږي نه، بس نرخ نامې ورکړي یو ورځې دوه هغه ریټونه بیا د پنځه ورځې پس هغه خپل ریټونه دی چلوي.
سمه ده، زه صحیح دی، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې ترین صاحب. آباد اوسې، خدای پامان. د فرهاد دریا په غږ سندره درته نشرو. د فرهاد دریا په غږ مو سندره اوریده، او زه به در سره یو خبر شریک کړم د صحت په حواله باندې. تاسو ته معلومه ده ایبولا په نوم باندې یوه ناروغي وه، دوه دوه نیم کاله مخکې په افریقا کې په ډېرو هیوادونو کې مرګونه رامنځته کړي وو، وبایي صورت خپل کړی وو، یعنی یو قسم خپره شوی وه تر ډېره لرې لرې پورې ډېرو هیوادونو پورې. اوس بیا یو ځل دا ناروغي خپره شوې ده، او اوس د ډیموکراتیک ریپبلیک آف کانګو په نوم باندې چې هیواد دی د کانګو جمهوریت ته، هلته یو ښار ته رسیدلې ده ناروغي. تر اوسه پورې ډاکتران فکر کوي چې څلور څلوېښت کسان د ایبولا په مرض باندې اخته شوي دي، او دا ښار چې دی دا بانداکا نومیږي. او ډاکتران دا هم وایي، د روغتیا وزیر ویلي دي چې درویش کسان مړه دي، او دا هغوی دا د مړینې لامل معلومولو لپاره هم معاینې روانې دي. ایبولا یو داسې مرض دی چې په ډېره تیزی سره خپریږي. دا په دومره اسانۍ خپریږي چې د انسان د بدن لوابونه چې دي لکه لاړې یا خولا حتی سا چې اخلي لکه د ټی بی یا ټیوبرکلوسس مرض چې دی نری رنس چې ورته وایي تپیدق د هغې غوندې هم دا خپریږي. او علاماتې چې دي دغه غوندې دي د زکام غوندې دي نو داسې سړي ته زیات نه محسوسیږي. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او نن یو بیړنۍ غونډه راغوښتې ده او په دې بیړنۍ غونډه کې به په ډیموکراتیک ریپبلیک آف کانګو کې د دې ایبولا ناروغۍ د خپرېدو په اړه باندې فیصلې کوي، پریکړې به کوي. دا ناروغي چې دا په 2014 نه تر 2018 پورې چې په غربي افریقا کې خپره شوې وه نو 1300 کسان یې وژلي ول. او لامل دا و چې دا ناروغي د ګینی، سیرالیون او لایبیریا تر مرکز یا پلازمینو پورې رسیدلې وه، خپره شوې وه. چون انسانان له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي نو هسپانیا ته هم هغه یوه نرسه چې هلته ورغلې وه افریقا ته علاجونه کول هغه هم په مرض اخته شوی وه. ځینې نور کسان په امریکا کې هم په مرض اخته شوي وو ډاکتران. او دا ناروغي چې د ډېره په تیزۍ باندې خپریږي نو ما غوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه باندې درته لږ معلومات درکړم تاسو ته او تاسو یې واورئ. اوس به درته زه د کرن خان په غږ بله سندره نشر کړم او بیا به وروسته یو بل خبر هم در سره شریک کړم او په فیسبوک باندې به ستاسو تبصرې هم په عین وخت کې زه وګورم.
وڑ مانا واڑ میو مانا لال چکار سمانا کار دمینی کار دل دے کار انکار سمانا ولی رات وائے ولی رات وائے
مشال رادیو تا وګی است سلام پښتونخوا خبرونه د حمید الله هلمندې لیکي چې له دوه میاشتو راهیسې ستاسو زړې او نوې خبرونه ستاسو له ویب سایټ نه ډاونلوډیږي چې دا ولې که غم یې راته وخوري نو موږ به ته سمدستي وی خبر راته راکړي هلمندې صاحب دغه دی ویب سایټ خلاصوم او دا دی ورغلم ژوندې خبرونې ته او ور باندې مې دغه وکړ کلیک مې ور باندې وکړ زه به تاسو ته اوس وګورم چې پخوانۍ خپرونه پرونی سلام پښتونخوا ده بالکل ډاونلوډ کیږي بلکې دوا انتخابونه در کې ایم پی دری کی بی پی ایس دوا دیرش او کی بی پی ایس یو سلاتیش دا یو سلاتیش لږ درون دي خو کوالټي ښه کیفیت ښه ژوندې خپرونه چې دا هغه تر هغې پورې نه شي ډاونلوډ کېدی تر څو پورې چې خلاصه شوې نه وي هغه ګړۍ پای ته نه وي رسېدلې نو ما دغه دې ولیدله په خپله نو تاسو یې وګورئ چې څه ستونزه ده او که د هغه ستونزې سکرین شاټونه راته واخلئ هغه راته راولېږئ نو بیا به موږ په نور دقت سره ووینو انصاف مروت باخیل لیکلی دی چې پرون په لکی مروت کې یو کس په ډزو یو خځه او دوه ماشومان یو ځوان او دوه ماشومان وژلې دي وینن دلته دوه مورز ده خود دا نه دی لیکلی چې ولی وژلې دي خاص چرته وژلې دي پولیسو څه ویلې دي نو که دغه معلومات هم را سره شریک کړئ نو زه به یې درخپاره کړم درته یو کس را سره دی او وړی خبر را سره شریک کړی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم را ته خو او سیمه
فانی صاحب صاحب عبد الله ارمانی هم دات هم د جنوبی پښتونخوا خنوزی ته غایس
ډیر وخت وروسته مې تاسو سره خبرې نه کیږي
بالکل فانی صاحب صاحب سیده ټلیفون شمیرې سیمې دې دغه خراب دي نو بس ټلیفون مو صدا شي څه په مشکل ملاوي دي ا په پروګرامونو اورو پنه سیاست ساده مخاصر په سبکان سره مصروف یم اوس روزه ولا په څه کو تراغلی نو بس په من د توکي
خارمانی سره د ټلیفونونو ولې خراب دي لکه څه کیږي چې تاسو کله زنګ را وهي یا ټلیفون را کوي څه کیږي څه پیخيږي مالک پوکي ور باندې
پنه سیاست صاحب مې ټلیفون درکو بالکل لکه کوټ پر لګیدلې لکه اوس موږ چاله ټلیفون ورکو هغه پر موبایل پر سیم باندې کوډ ولا دی بدا چې کوډ مسله کې لکه کوډ صفر لګیدلې انګیج راځي بالکل ټلیفون نه دی وسه ما د تلنا ټلیفون د پټړې دی په تلنا درځي بل پر یو نیسور باندې هم نه ملایوي دي
ښه یوازې په تلنا باندې کیږي په نورو باندې نه کیږي
او بالکل په نر سیاست صفر بل باندې ټلیفون نه درکېږي په تلنا درټول کې
ښه او درته وایي چې ارزانه کم یو دی تر ټولو
ګران دغه مچ و ټلیفون ما د کړي دا پر یو منټ باندې پرتینځل سر په مسته کاسي تر ټولو ارزانه جیز کمپنۍ دا جیز دا ډیر ارزانه وي
خا نو تاسو جیز کمپنۍ ته ټلیفون کړی دی خپل
او ما ټلیفون کړی دی هغه دا زموږ خاصه بالکل کار برابر دی کلیر دی دا دغه خاصه دا کوډ لګیدلې دی یاته مسله ده پاکستان سره مطلب ټلیفون نور کول شي
وای دا غي خوانه لګیدلې دی د زمنګ د خوانه
او سید غاره توای او بالکل پامیر صاحب
زبدا وګورم زبنن پختنه وکم زکه مونږ ته دا ډیرو کسان ویل چې دا سستون زب پختنه وکم سید تاسو سره خبر شته دی کنه
بالکل پامیر صاحب خبرم را سره دی دلته د لور رئیس مو توای پامیر صاحب دلته یو صدرې څلو ورځې مخ یو فلارو اثر او لارښوې دي بس په زوی چې سرګې چلی دي په اړه سرګې د زوی څه چلی دي نو دا یو خبر ولو
د دې دا کیسه دا خبر مونږ تم راغله وخه او مونږ ته ویډیو هم راغله وخه مونږ خبرن کړ ځکه معلومات پکې بش پړنو دا کیسه څه شوه د پولیس څه وایل ته په بوري کې دا پیخه خو تقریبا یو هفته تقریبا وشو یو ونه وشو
او بالکل یو هفته وشو نه پنر فیل صاحب چې مطلب دا څه څه ګول نه ولا دې د افسوس خبره ده نو دا پلتنه نه دی چې څه ګي خو سم مج خاص دون معلومات نو سره نو فدی باندې دا خبر هم چې بالکل د ځوان څه سرګي پلار او راکاجینګ سلی دي نو دا خبر ولو
سید سید مننه خوشاله اوس مننه آباد اوس خدای په امن د هارون بچا په غږ ګټ ګټ غږیګم او بیا در سره یو بل لند خبر شریکوم
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
بل خبر چې ما در سره ژمنه کړې واغ دا دی چې په امریکا کې د ماشومانو د زیږیدنې شرح یا تناسب چې دی یا کچ چې دی هغه د تیرو دیرشو کلونو په نسبت په ټولو ټیټې سطحې ته تللی دی. تیر کال په امریکا کې 3.85 میلیونه ماشومان پیدا شوي دي چې دا د 1980 زیږیز کال پرتله ډیر زیات کم دي. د دې لامل دا ښودل کیږي چې هلته پخوا نجونه چې وي په د پخپله شل کلنۍ یا ویشت کلنۍ دوه ویشت کلنۍ یا دا د شپاړس اوولس اتلس نولس کاله عمر کې به بچي پیدا کول په هغه وخت کې خو اوس دغه په دغې سنو سال کې د ماشومانو د پیدا کولو هغه سلسله چې ده هغه کمه شوې ده. د پیدایش کچ یا ریټ چې دی هغه د زر کسانو په دغه کې په زر کسان چې موجودی پاغه کې چې څومره کسانو کې ودونه کړي او بچی پیدا کیږي دا غي په تناسب باندې یعنی د هر زر کسانو د نننه چې څومره ماشومان پیدا کیږي دا غو په اساس باندې شمار کیږي دا د ماشومان د پیدا کېدو شرې د ټټېدو مسله چې د یوازې په امریکا کې نه ده په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په جاپان کې دا په اروپایي هیوادونو لکه په روسیا کې غټه مسله دلته خو په منفي کې روانه ده یعنی خلک مري هر کال زیات او پیدا کیږي کم په دغه کې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم دا ستونزه شته لکه په جرمني کې په فرانسه کې په برتانیا کې هتا او د دې لپاره اقتصاد پوهان هم او د هیواد سیاستوالان هم ځنې اندېښمن شوي په دې دي چې ماشومان ډېر نه پیدا کیږي او نو پراتلونکو کې د کارکونکو تعداد زیات نه وي او دا کارکونکو چې زیات نه وي نو بیا خلک دا عام خلک چې دی هغه ډېر مجبوریږي چې په زړښت کې هم کار وکړي چې ځان ته پیسې وګټل شي نو هغه سایکل چې دی هغه نه ورسره بشپړیږي نو دغه یو خبر چې در سره مې شریکه د بریالي سمدی په غږ باندې به درته دغه نشر کړم سندره له دې سره به د سلام پښتونخوا خپرونه پای ته ورسیږي خو یو یادونه درته اړینه بولم او هغه دا ده چې لا هم موږ په دې نه یو توانېدلي چې د مشال راډیو خپرونې چې تاسو په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز یې اوري هغه واورېدی شي ځکه چې هلته تخنیکي ستونزه راغلې ده انجینران ورباندې لګیا دي کار کوي خو تاسو زموږ خپرونې پر لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش لنډو څپو پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز باندې اورېدی شي ورسره کولی شي چې په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام یې هم واورئ د بریالي سمدی په غږ غزل تر هغې وروسته بیا درسره یم
ورتا ګورم ویلې نشم پخل لاسې دما چې ورتا ګورم ویلې نشم پخل لاسې دما تر سر سړی کاشي سینا کې پزړه لاس کې دما تر سر سړی کاشي سینا کې پزړه لاس کې دما چې ورتا ګورم نشم کوخل لاس کی دما چور تغورم ویل نشم کوخل لاس کی دما
دیشق لمبا جو بودی اتار سولی اما او دیشق لمبا جو بودی اتار سولی اما کلپ زان تنشم یو دمپ چاڑ لاسی دما کلپ زان تنشم یو دمپ چاڑ لاسی دما سر سڑی کا شیتنا کے پزلنا کے دما سر سڑی کا شیتنا کے پزلنا کے دما چورت گورم